عاشقانه های تو گویم.
اته بچی شوی احمد چی بریم داز د رړو د دې سات د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوي د دې سات په خبرونه کې مو پر یو شمیر طالب چارواکو د اروپای ټولنې له بندي څخه خبرو د ورکو شو یا عزیزانو پروګرام درو او د اسادی ملما تر معرفي کوي خلومړی خبرونه د افغانستان د سرنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی سرنوالي د ادارې په لغوه کولو خبرګونو شو او دا کاری د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. د ټولنې پرون په وی اعلان کې ویلي چې لوی چرنوالي د یو هیواد په عدلي حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې اورګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظام نامې یا د هغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوی و. په روسیه کې د طالبانو مشر د فرمان په صادرولو لوی چرنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یو وړه اداره جوړه کړه. په کابل کې د ترکیه سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته درس و بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز تیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیه د سفارت شارج دافیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکی ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیه پرون په یو خبر پڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین وضعیت له نشتې څاري. د وزارت وروسته تر دې د خبره وکړه چې اوکراین په اوډیسه کې د روسي د توغندیو د برید په ترڅ کې د چین کنسولګرۍ زیانمنه شوه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د دې سوال په ځواب کې چې اوس په پر روسي اعتراض وکړي کنه وویل چې پکینګ به له بیلابیلو لوریو سره په تماس کې وي او په اوکراین کې به د خپلو چینایانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې نه سپموي. په اوډیسه کې د چین د کنسولګرۍ د زیانمنېدو خبر پرون په داس وخت کې خبر شو چې د درېمې ورځې په مخه د روسي په توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د اوکران مختلف سیمې په نقشه سوي دي. د شزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن درې لوبي ترسره کیږي. لومړی یو د نایجیریا او کاناډا ترمنځ روانه ده، بیا د فلیپین او سویس ترمنځ، او درېم یو د اسپانیا او کاستاریکا ترمنځ. د دې نړیوال جام لوبي به د یوې میاشتې په ترڅ کې په نیوزیلند او استرالیا کې وشي. پرون کوربه هیواد نیوزیلند د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې ناروې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بل لوبه کې استرالیا د آیرلند ملي لوبډلې ته په یو ګول شکست ورکړ. اروپایي اتحادیه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 تنو باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل شوی دي. لبلې خو د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپایي اتحادیه اساس ولیو یو ځل بیا په افغانستان کې د شوزو او جنو د حقوقو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شزو او جنو د حقوقو په اړه د اندیشنو په دوام کې اروپایي اتحادیه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنی او عدلي وزارتونو او همدارس د ستري محکمې سرپرستانه تحریم کړی دي. اروپایي اتحادیه په یو اعلامیه کې چې پر خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر 13 تنو او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیه پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزده کړو د افغان جنوب په بې برخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینو په څیر له شوزو سره د یو شان چلند نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوی دي. د اروپای اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکوي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که په اروپای اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په اومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپل اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه ښځې چې له دې لارې خپل بچانو او کورنۍ ته ډوډۍ برابروله له کار او وزګار کړي دي.
اروپای ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د سترې محکمې پر سرپرست بندیز ولګاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوي دي. بلورته د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای طالبان باید د خپلې ایديالوژي پر ځای هیواد ولسته لومړی توبر کړي. نوموړي دغه خبري د طالبانو لخوا افغان جنو ته د کانکور پاسموینه کې د ګډون د نه اجازه په خبرګون کې کړې دي. هغه ویلي په کانکور پاسموینه کې د افغان جنو له غشتنوم لا تړ کوي او د دوی پر یاد افغانستان بر یاد. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړه خبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهار شنبه پورز په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایديالوژي پر ځای هیواد ولست لومړی توبر کړي. نو موړ په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د وختنې ملاتړ کړي ویلي دي. د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقي برابرولو د اقتصاد او راتلونکو د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامي په خبرولو سره چي د چهار شنبه پورز نه وخت خبره کړي د طالبانو ورستي پریکړه غندلې او ادعای کړي چې طالبان په دغه ډول کړونو سره د نجونو د خوانزي او د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولسته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاد خوشحال روحي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه د ځخکاری چې د خزل حقوقو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلې ده. زه د ملي کمپاین په استازولې په زغر د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده او که هر څوک لدی کرخه وړي په سرګنډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ومنل چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون دي ګډون اجازه و نه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړه بیا هغه افغان جون چې له دولسم ټولګي فارغ شوی نه هیل کړی دي. د دوی لیډر یو هم تخمینه چې د کابل خاروسی دن کده هغه ازادي رډیو ته وویل
طالبانو یو نوې محدودیت پر جون باندې وځ کړی دا چې هغه کول نه شي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یو افغان خزه په عنوان دغه تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوم ځکه چې مونږ ټول هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر مونږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیره انجنونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور آزموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی آزموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته لښپګم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پتی را بیا د رکوسو عزیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته سلامونه او ښه هیلي وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې دا خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن د خبرول لپاره چمتو کړی ده. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې هم څو ځلي د رکوسو عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت خپل ګران اوریدونکو ته ویل دي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي د دغه خبرونې د خبرېدو د ورځې او ساعت پوښتنه زموږ څخه کوي، او یا هم زموږ ځینې اوریدونکي خو بیا دغه خبرونه هیڅ نه اوري، او کچیرې کوم دوست یا خپل رکسوي وي او بیا د کوم چا څخه واوري چې په ازادي راډیو کې د دغه کس د پیدا کېدو اعلان واورېدی، نو بیا پرته له دې چې دغه خبرونه واوري او ځان په دې باور کړي چې رښتیا هم د دوی د دغه ورکسیوي عزیز د پیدا کېدو اعلان موږ کړی دی کیا، نو موږ ته ټلیفون کوي او یا پیغام رالېږي چې د دوی د دغه عزیز د پیدا کېدو پیغام موږ په راډیو کې خپور کړی دی، که چیرې موږ دغه نفر ورته پیدا کړو. حال دا چې دغه خبره رښتیا نه وي، نو زموږ هیله د ګران اوریدونکو څخه دا ده چې لطفاً لومړی دغه خبرونه واوري او ځان ډاډه کړي چې رښتیا هم ستاسو دغه کس د ازادي په رادیو کې اعلان شوی دی که نه، چې په هغه صورت کې بیا د دې عجب بیخي نه پیدا کیږي چې زموږ څخه پوښتنه وکړي. ګرانو دوستانو، زه د دغه پروګرام د خبرېدو وخت یو ځل بیا هم تاسو ته تکراروم. د رکوسو عزیزانو دغه خبرونه د لومړي ځل دپاره د یکشنبې د ورځې د 10 بجو په پروګرام کې او تکرار یې د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خپرېږي. په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي، لومړی به راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د پیدا شویو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واړی صاحب هم لري 0022 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کاږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 3 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 6 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 6 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا پال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتاسه او د ازادي رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ خو خبرونه الله ممل شه.
قدرمن اوریدونکو د جنو پیدا سیو بازانو په حق له پیغامونه مو واوریدل، اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل رکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کې وي.
راډیو د ټول کار کوونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالی د زیږینور د کلو سم تماس ته ورسېدم. موږ یو راکاسي زروش په نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوش کاله مخکې لا غره کا شوی دی. نو نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمد دین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0 3 5 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0 3 5 3 5 3 او بل شماره ده 0 3 5 3 5 3 2 شماره بیا وایم 0 3 5 3 5 3 2 مننه. خیر دی سید ازادی شروع کار کوم وسخه مننه کو. نو زه هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي دا شپ کوم ساده شماره راخېستې تا د زنګ وي ته معلومات څه وي. نو دا باندې یو څه په دغه کوم مطلب سم سره سي سلام علیکم.
سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله تاسو بخیر سي. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایتنا روان زموږ یو ملګری دا یو ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده. په یحت له څه معلومات لري چې شماري علاوه ما اریوا شماره درته وایم چې 0 5 6 6 6 او رښتیا 0 9 0 9 5 9 5 اریوا شماره بیا مو ما 0 5 6 6 6 یعنی 0 5 6 6 6 6 روشن شماره درته یادوم ما 0 9 9 5 9 5 لته فمنه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 5 0 3 1 0 5 3 2 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 0 3 1 0 5 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی جلس میش کیږي چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر 28 کال دی. پرنګ غنم رنګ په قد میانه او د جیب له حجای یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي 0 9 0 4 9 5 1 دوهمه شمیره ده 0 8 2 2 3 دریمه شمیره ده 0 8 2 8 0 9 همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 8 9 0 9 5 1
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کاله کیس د کور نه درګه سو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او نور ملګری انډواله پیژن یو څوک درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته زنګ ووی 0 0 0 4 3 4 ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې موږ ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماتا په دې شمېره اډیکا ونیسي 0 0 4 4 3 6 2 9. بله شمېره ده 0 0 6 6 8 9. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدہ ٹول درنو او کدرمو نردن کار کون کو ٹول امکاران تو سلامون فدیل ام ٹول برک رو خوش خوش لاس داخت محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولس ولای شخص شاغلی روشان سے محترم زما تر پتاسون سلامون کول کی پدیل ام تاسو بم شیاس زما یو د خالا زوی چ تقریبا شپږ وکاله کیږي د پرا ولایت د کلستان ولس ولای د مادوات کلی د مادر بشو د سیمه څخه درک سوې دی. عبد البصیر نومیږي تقریبا بجو باندې ګونګی دی غټ ځوان دی. خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تلل دي نو دوری ورک څه وي د درکسوي چې ایران ته بتللې په پراکه به کو پر کوم خوا باندې تللې. معلومات نسته کار مومن مسلمان ورور ته د عبد البصیر په اړه باندې معلومات نو زما د ټلیفون پر دغه شمیره د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. همدغه شمیره ده چې واتس اپ هم پر استا زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بل شمیره 0 0 8 4 6 4 3 0 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شاند ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له کله درم چې راله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولې. زه هم میډیا سانیټي ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولا سوالې نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شانتي یو دوست چې نادرک شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري. دا شل ورځې دی چې نادرک شوی دی. کله معلومات یا چالي دلې منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 0 1 4 5 2 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 1 5 5 9. او دا بل شمیره ده. دا هم ځان سره والې خامخه 0 0 1 3 9 1 3 3 5. دغه شمیره به یو ځل هم اعلانومه 0 0 1 9 9 1 3 3. آخري کې 5. اوس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان دی. زه هم لري
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورک سوی ځوان دی. نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي لاس کاله کیږي چې ورکسوي دي، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره 0 5 3 1 1 بیا تکرارم 0 5 3 1 1. بل شمیره 0 0 8 8 3 5 3 0. بیا تکرارم 0 0 8 8 3 5 3 0.
السلام علیکم، دا زبیح څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي. د سوالیه څخه چې د دغه زامن دي له شمسلاکا او د مجراکا ملسیان دي، شمس د سیمې څخه ورک شوي دي تقریبا 2.5 کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپل زموږ راغل دي؟ لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي، ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دي. زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. دا شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 1 8 8 5. او بل شمېره د سیم شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي. 0 3 5 1 8 3 3. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کدي زموږ هغه اوري معلومات ونیسي. یا بل چاته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمو دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیولی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګډونوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلته زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټیم جامه او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده. دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322. یعنې 0 8 0 9 9 3 2. شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2. بل اطلاعات شمېره وایم 0 9 5 3 2. یعنی 0 3 0 0 3 3 8. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. یعنی قدر هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم په حال 0 8 9 99 5 2. وسودري یعنی صفر و و یو چلور یو پنځه و صفر درې بلې اتصال شماره ده صفر و سو اتاویا صفر اتاویا و سو یولس شپږ شپېته نه کوي یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه لس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر سیم صفر و صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته و دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورته کړه زه حمزه لغونې ملغمان له خاصه کې څه خو ما شنو غره کې شوې د الهام په لوند ته سهار ته ولوم چې نو ته ورته په لاس نه وځي څه چې وو اته څه چې حاجانه ها شپږ یو اته یعنی څه چې وو یا اتیا نه وی شپږ څه اتا یا په دې کې څه پیغام نه ترکې نه کوي په ما.
السلام علیکم دازادی رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان کسوی دی د صدام په نامه دی د پلار نوم یې دوست محمد دی مساکلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی اتنه میاشتې کېږي نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده صفر و صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه یو ځل بیا درته اعلانوم صفر و صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه دا پنځم شماره ده او بل شماره درته اعلانوم صفر و اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر و اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
السلام علیکم. زه یم عبیدالله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبي پښتونخوا خانوادې څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک سوی عزیز دی د ډېر وخت څخه ورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان کار زوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ورور که په خپل ځما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورونا ډېر زیات په خفه دي چې دی د لوس کال نه کال لوس کال اوس دی د کورونا دلکه دی نو کار مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما آواز اوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوم. زما نمبر د سه ام سه پر درې سو شپاړس اتیا سل ولس نمبر یو ځل بیا تکراروم سه پر درې یو شپاړس اته سه پر یو ډبل زیرو یو اووه دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد د پیغام نشته په پیله
پټمن اوریدونکو ته هم دې ورسې پیغام په خپل لور سره درن ورځي دغه خبرونه پایته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم د لارې چشمیره به د هم دې خبرونه په پای کې واوري او یا هم د واتس اپ د لارې راوړيږي موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پرې تاسو ته شې شېبي او آرام ژوند غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
ده آزادی ملما.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو، نن په پروګرام کې زفر د سیال یو ځل بیا تاسو قربانې، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبريال میلما ده. از موږ د خبريال عذرا احمدی ده. عذرا جانې، په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم، او اوس فلاله په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپل نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې مسمه کور تر څنګه څنګه ځایکانو سیدله، نو زال خور چې به مې او الته بتنلو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې، د شپږو کالو مې چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیله سولم کسان په مکتب کې ما انا چې و خدای دې وبخښه غره سره تللې و په مکتب کې شاملولو، نو دا چې ما عمر او کال ته نور رسیدلې نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته ویل چې دا عمر کم دی، او څیار وخت وو کانس ول بیا په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې موږ کورنۍ چې ول سواد سره تعلیم سره ډېر علاقه درلودل، او موږ په فامیل کې څار څونه ماشومان چې وځي چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسیږي، نو کوشش یې کړی دی ما خپل پلار او مور همدارنګه نور خپلوانو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا څنګه سپینسر یې ډېر ورته ویل، نو دا خبرې ومنل چې په کالو په مکتب کې شامل شوم. په کندهار شهر کې لومړی زده کړې مې هم انځه پیل کړلې تر دولسم ټولګي پورې. مخکې د دولسم ټولګي فارغه سم دا غوښته مخ کې نام سنس کې ومه چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه فارغه شوم، او د دې ترڅنګ مې د مکتب لسم سنف وو چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجه کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې وو. ما غوښتلنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې ما هغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېر زیات علاقه و، او دا مغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنتي وایم او پراتمونکي کې یو خبريالم سم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه کبرا فرنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې واغه بیا د رادیو فعال کړي و چې د میرمن رادیو په نامه و. په دغه رادیو کې دا چې د ما استراحت په کتو سره د ماغه کورس خلاصېدو وروسته د ماته عملته وظیفه راکړله د پروډوسر په تر چې په میرمن رادیو کې مخکله لمړنۍ وظیفه شو کړله پروډوسر و. ما تر څلور څنځه پر خبرونې مې هغه رادیو کولې، لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و، نو ځکه همکاران به کم و کار به ډیر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به مخته وړلې. نو لومړی مې هغه خبرونې پیل کړلې چې دا خبرونه د پیل څخه وروسته دا چې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې هغه به خلکو یعنی اساسات سره د لوري بیا ما کوشش کوي چې دا بهتر لکه تفریح پرونو دا غته خپل ځان واړوم. یو بل بخښته نو بیا راغلم د نیوز بخښته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شو کی نیوز پریزنټر ومه، او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په مغه رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې، چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یو کوي، او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پانځي ژورنالیزم ته کامیاب شوم. چې دوی به خېدلو دلې یوې د
امریکو برخه وه او یوې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه امریکو برخه ته کم یو څه یوم دا چې بیا د پوهنتون درسونه را باندې ډېر وه، مصروفیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښوله، ترڅو زه وکولای شم هغه خپل ښوونځی چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې. نو چې هغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې، یو سمستر به مو ویلي نه وو پوره سوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما وویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغه شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې له هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتي خلاص شوې وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریاله یې ومه، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي چې دا هم د خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانې په حیث باندې ترانسلیټر وم، د خبرونه به مې د دری څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړ، د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه څخه وروسته په پوهنتون کې زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړ، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړه شوې وه، تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي، د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خپرونې یې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه. نو تاسې موږ په پوهنځي کې کندهار پوهنتون کې یو، خو عموماً په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې وو چې په پوهنځي کې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه راسره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل، نو دا
بخښنې سره مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنو ته باید ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپله راکړي. مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو، بېرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو اناجانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمره مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامله شوی، علاقه مو حتما له درس سره وه، کوم مضمون کې ډېره تکړه وې او ډېر خوښېده چې وې وایي مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بلې، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې ښه زده کړی، علاقه مې موږ سره درلودله، د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه راغلی، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد سره کښېنئ په صنف کې. استاد مو نه راغلی تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو، نو بیا استاد مو هغې ویله چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول، استاد کله پارچې کتلې، نو ما چې پارچه ور وړله، زما پارچه یې بېرته ما ته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب د روی لیکلې دي، ما ورته استاد نه دي لیکلې، خپله مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي، ناکل هېڅ شی مې نه دي کړي. نو د هغې هېڅ باور نه راتلې چې تاسو خو ډېر په کښته سیمس کې یاست، تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه، او هغه مې ډېر ښه زده کړي. کله لوړې صنفو ته ولاړم، نو په لوړو صنفو کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښې دي، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلودله.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي؟
بله و اوس مزده ده.
از راجانی داره تو وایا ده کارونو پاره مو یادونه وکره ده خونزه دوره پاره و پانتون مو هم یاد کره. پدی دوره که حتما کور که بم کلا ناس ده یه کور کارون ده بدی هم لاس ور وڑای وی چه ده کور پا کارونو کس ده ده؟
بله ده کور کارونو خطابا چه کونه بمو اما غد مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می طول کارونو می اغس از ده خو اشپزی کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېره مینه ده کړې ځکه وظیفه وه درسونه به وه چې کله به کور ته راتللو نو اشپزي به د وخت سوي وه یا به مې خور کړې وه یا به مې مورجانې کړې وه نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاري جارو کول دي کالي مینځل په دې کې ښه یم
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسېدلې دي
بله او رواج خوام داستی ده کندار که کورانی جوان چیدی هم داستی چیدی ویش سریش دی نو مشتا کور که چیدی داتی یواز مور می دو خوندی می دی نو آغا خوندی می ویش منه دی یشی چهار کار آره ویت پا مخوار لی هم آغا کار وکو خوبی هم چرا رسیده لی آغا دستگات کار چی لکه کالی منزل پا دی که بار خوشتر اخلم ده کور جارو کول جارو کول من اما
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نه پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفاکاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خمکدوزي او خیاطي دغه شیان ډېر رواج دي او هغوی ډېر ښایسته ښایسته غاړې هم جوړوي ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لرې یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي
بله زه خپله نه مینې زه د لاسي کارونه او رښتیا هم د کندهار ښځې چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي چې ډېر مشهوره هم دی خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر زیات وي دلته غاډې جوړوي خارج ته هم استوي دلی کنداریان خطابن چې غاډې ډېرې اغوندي د لاسي غاډې نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان وو هغه اخترته به زما مور به پلارجان ته به مې غاډه جوړوله لاسي غاډه چې اخته به راتلي نو د وخته به یوه لاسي غاډه ورته جوړه کړې وه دغه څه چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه دوست جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وي لاسي غاډه ورته جوړول که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بې کاره پاتې سي نو ښه وه د ورځې زما پلارجان ته بیا لاسي غاړه جوړول اختر دپاره
اوس راجانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونې زده کړو ته خو دې ډېر زړه نه شه کوي خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده سوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه نیم اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورې چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخ راکه دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چې هر ځای به د زده کړې زمینه موږ ته مساعدې ده له انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو وخت مو ځای تېر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټوله ته کېناست ورکړی و ځکه چې د کور مشره وه نو هر چا یې بې خبره منله د پلار خو مې تابان چې خپله هم خوښېدله خو یوازې به مې مور لږ څه یعنې هغې د کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې انا جانه په مخ کې واغې کېناست ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخته وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راځي شوله یعنې تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتله یعنې زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې د نو کړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال
د امګانی وې مامګان به ودی به واخو دنه خوشاله لسته پر دې کار وکم نو بیا م چې د چا خپل امور پلان په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي خبر به تبان کولې خو پانی ډېر نوشته کوي او زما شالکه ډېر ورسره مخفل کاست ډېر فهم کوي نو مې کولای سوې چې هم په دې وای مم داس پرسنې کار وکم
اوس راځنه یک په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زمات باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کول او کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنې ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چوي څه دی پخستی او چا د ډالې وړې وا هغه زمون کورنۍ او کې خدا سي بل دود هم د چي څوک د نمرنې ماش وخلي بیا ور شیرني غواړي څه د شیرني کې خلګه ته ور کړیو بله رښتیا
مخبل نمرنې ماش چې وو او بخښلته الارم څنګه دي تاسو بله
اوره مور متا سي ته مور کې خیر ده
بله ما کله چې لمړی وخت باندې د مېرمن رادیو سره شروع کړل نو دا چې دلته په کله د تنور ولایتو په رسنی پوره معلومات نه لرم په کندهار کې مالی رسنی داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډیر کم دی یا یو کني مو ورسته په رسنی کا کې کتام څلور څنګه خبرونه پر مخ باندې یو څه درنیم سره به د معاش کې پوره ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډیر کم دی د کار په مقابل کې دا چې ما لمړی وځه پاو او نو ماته چې هغه اول پاش چې هغه اونیم څو افغاني میچ راي کړل نو ما هغه سره کړل کوټه چراغله ما انا جان مې هغه وخت کې بیا فال شول نو خبرې و دا سم نه شوی کولای بیا مې اول ماش وخت یا اول میراوري خپل انا جان چې په وخت کې تاسو ما ته خو سره و پځای پتاه و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې در زماتي را سره کړل بیا ما سره هر وخت درېدل ده
ما غلم لري ماش مراوري هغه ته میوار کړی او کورنۍ دې شیرني کې چیرې راوړي او دا ډېر عام وي چې ته باید توځې فارې اخیستې دا ماش دې اخیستې ستاندې مړې ماش د اوس باتمن سره راوړي
bale no de su mucho dije bueno yo soy afgani hoy tiene para remate de شیرني ام راوړي no der kamu بن په هغه کې څه نه نور سره وړل خو په نور ماشو کې انټرو سیستم د دې میکر د دې ماشو هم بیا اړ یو شیرني د لای کشر ورور مې دی تقریبا د یو لس کال دی نو چار ماشو هم د ګورو د مخ هغه ما سره دی ما شیرني خو تاول جوړ واړو نو ته هم زه ار مېش ماشو هم نو ار مېش بلاز ته شیرني در کوم وای وز ما شیرني ستا
بېلکل مشمون کور کې همداسې نزول وي اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه جنوري وي او تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یو انجلې و د چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیس کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د جنو حضور چندان خوندور نه او طلبه کم رنګ و څومره تاسو ته سخت او شته د غمر الکانو په منس کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کال تیرول د دې په اړه ته وای
بل ډېر سخت و رسیم یو تاسو راځي د نږدې کندهار په انټرو ویلې د خیر خونجن پکښ لږ دی بیا چې نو باندې ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم په انټې ته تقریبا یو څل او یا هلوکان کامیاب شوی وو او موږ یوازې د وین جنیو نو چې لمړی ورځ نو پانتن تورتللم نو د ستینام کارونه بیا ځان وخت خلاص کړو لمړی ورځ نو پانتن تورتللم نو دا غوډوای کولې چې خدای ته خو کې زو لا سم یو دوی درین جنې خو کامیاب شوی وی یعنی زه په دوی درین جنو لا خوشاله وم چې اوس ما سره کامیاب شوی وی هغه را سره دی یعنی سره ته مخکې ما ته معلومه چې کندار پانتن کې جنې ډیره کمې دي نو چې ولرلم نو یو دوی انجینر اخلي ویسې مې ډېر خوشاله شو چې دا دوی انجینر اخلي دي بیا په لومړي سنف کې و چې موږ دا دوی انجینر یو کلاو یا دکان و نو د سنف جوړښت مو هم داسې و چې هغه ټوکین چې کار پرستار نه پاتې دا ستر پېستر داسې و چې سنف سره نو وته لمه سترګې مې یو رقم تور خوړې ماشاالله دوی ډېر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یې واز درې انجینر و نو لاسونه مې مریض دي د لښې مې مریض دي یعنی بيخي ډېر وخت هاو مته پانتن په دومره ورځ باندې سو لاړل په پیدا سي وو چې انکان نور مستر په ایتله موږ دې یعنی ترې نه نور مړې سنکه په ودی د مخ چوکي مشته به خالي پرې شي او البته څوک نه کښنه سل نور به چوکيان کې وي کښنه سل ایسوي نو بیا موږ چوکي به معلومه وه مالته به کښنه سل په یو سمستر دا دوین ترې نه نور
نو بیا هغه یو هم سنفي چې مې وه هغې واده وکړي هغه ولاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون پر رقم یا هم د ایرات پوهنتون پر رقم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پایت پټ کړي، نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نکاب مې کړی وو او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه ستا یوه نجلۍ راولاړه کړم یا حتماً وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درونه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وی، لکه سام الکوان بیخي ډېر و. خو زه خپله د پوهنتي په ساته باندې عمومي اول نمره فارغه شولم، د خپلې پوهنتۍ په ساته باندې یعنی درس مو ویل، خو داسې ډېر فعالیت مې بیا په سنس کې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بیخي ډېر و او موږ فقط دوې نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته وایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناستې. او دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله. بیا دا غت خورسته می نور په دې فائدہ لمه چې نور سخت د درس نه په برخه کې کار کول تاسې او اوس هم تاسو کنده تراسي د کنده شرایط د نور ورایته په پرتله ډیر زیات سخت دي. کته هم طالبان دلته ډیر دي وایي چې دا زموږ یعنی اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز هم دلته کیږي، په نامه کابل مرکز کړی دي. بیا هم تر ارز ولایت سختي دلته ډیر ده. نو بیا می کورنۍ ویل چې ان دې سر خو هیڅ کا هیڅ لار نه وړل کیږي. که یو ورځم یعنی خدای نه کړده، یعنی زه کوم انجو سره چې اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دی هغه د مابس خلکو سره دی. یعنی دوی په مابس کې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې. یعنی که یو ورځ ته هلته مابس ته دي اوس یې خدای نه کړده یو پېښه اوسې د ټول عمر دپاره دې رنګ بدېږي، نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته. وسم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده. خپل مسلک را تخفات وسو اوس مې تر ټولو غته اله همدا ده هر وخت چې د کار د وسې شي خبره سي وایم داس وخت بیا راغلی چې خپل مسلک ته بیرته ولاړم، خپل مسلک یې وکړ وکم. بیخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوشیږي. هیڅ وخت نه یم پښېمانه سوی چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر براته وویل. اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سولې، اخر هم داسې خدای در باندې چوپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې دا وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بلې، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوې خویندې نورې د عملونې دا کار لونې دي چې دي، یعنې په یولسم سنس کې په دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې. او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ځکه څه هم زما کشر خور ده، یعنې موږ څلور خویندې یو، ما تلره مخور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه وو. نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته. نو هغه نامزاد شوله، که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنی د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاده کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي. د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص چې هسې ورکړي تر کوره وباسي. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله بسې مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنی زه خپله نا امیده شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه سنفه پورې. یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به همغه بېسوادي
بیا چې تر څو پورې لسته سواد مشکې امیر لسته خلکو افکار سمیر یعنی هغه بیرته مخ ته خلاصې دوه پر خاروان بیا موصله وکړو دوه کال مو وکړل نور به مو کوڅه کیږي څه نه معلوم حالت یې چاته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه اوس راځنې کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي